Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خراغلاست وایم. نن دوشنبه د 1404 کال د غبرګولي 12مه د 2015 کال د جون 2مه پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې روسیې په رسمي ډول په موسکو کې د دوی د نوي سفیر نوماندي منلی ده. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف د یکشنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته په دې اړه یو یاداشت سپارلی دی. دا روښانه نه ده چې څوک به په روسیه کې د طالبانو د سفیر په توګه وټاکل شي. که څه هم روسیه د طالبانو له رژیم سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري، خو لا تر اوسه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیري ښیي چې په تیره یوه اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله چې له دوو چندو زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي. IOM تېره ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړي چې د مې میاشتې له 13 تر 14 پورې له ایران او پاکستانه له 104,000 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. له دې سره افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغانان او په ګاونډیو هېوادونو کې میشت افغان کډوال د ګڼو ننګونو خبره کوي. د افغانستان مشهوري سندرغاړي او د خزو د حقونو فعال آریانا سعید د دافباما د موسیقي لنړیوال فستیوال څخه دوه جایزې ترلاسه کړې. آریانا سعید پرون نو وخت په خپل انستګرام پاڼه کې د جایزو اعلان وکړ او لیکلي دي نه یوازې د افغانستان د غوره هنرمندې د جایزې ترلاسه کول، بلکې د باما بشر دوستانه جایزه هم یو ویاړ دی چې زه به کلونه پرې ویاړم. هغې زیاته کړې په یاد فستیوال کې د افغانستان استازیتوب وکړ. دا فستیوال د شمې پورز د مې په 1 د جرمني په اوبرهاوسن کې د نړۍ د ګڼو هنرمندانو په ګډون ترسره شو. د دافباما فستیوال د موسیقي نړیوال مراسم دي چې د مختلفو هیوادونو ملیتونو ژبو او د موسیقي د بیلابیلو سبکونو هنرمندان ستایي. او یوکرین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر څلوېښتو بم غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي دي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزادې اروپا راډیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوي وي. د اس بي یو د ادارې په خبره بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د ستراتیژیکو کروز توغندیو 34% لیږدونکي په نخښه کړي او جامن شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان یې روسیې ته اړولی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې اوکراین د روسیې څلوېښت بم غورځوونکي الوتکې ویشتلي 1 میلیارد ډالر زیان یې ور اړولی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې تېر یوه اونۍ افغانستان ته له پاکستان او ایران 104,000 څخه زیات کسان راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي ویلي په اسلام کې انسان غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. د خبرې ګڼ عکس العملونه پاره ولیدي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مو همزه صفی الله ستانکزای د شفیق یار په تخنیکی همکاری خراغلاستویم. رازو اول مطلب ته اوکراین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر څلوېښتو بم غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوې دي. اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزادې اروپا راډیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوې وي. اس بي یو وروسته په یو بیان کې هم وویل بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د استراتیژیکو کروز توغندیو څلور دېرش فیصده لیږدونکي په نښه کړل او جامن شاوخوا اووه میلیارد ډالره زیان یې روسیې ته واړو. د ډرون په وسیله د عملیات د روسیې په خاوره کې دننه د اوکراین جسورانه بریدونه او د روسیې استخباراتي او پوځي ادارو ته یو لوی شرم ګڼل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په ټلګرام کې لیکلي چې د دغو عملیاتو لپاره یو نیم کال چمتووالی روان و. هغه زیاته کړې یوه واقعا ښه پایله او یوه لاسته راوړنه چې اوکراین په خپلواکه توګه رامنځته کړه دا زموږ تر ټولو لرې عملیاتو. روسی چارواکو تر اوسه د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښولی، خو د دغه هیواد د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په پنځو سیمو مرمانسک، ارکوتسک، ایوانوو، ریازان او امور کې هوایی اډې په نښه شوي چې په دوو کې څو الوتکو اور اخیستې. وزارت ادعا کړې چې په ایوانوو، ریازان او امور سیمو کې بریدونه شنډ کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې ټلګرام چینلونو کې ګڼ شمېر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوي چې ډرونونه له کانټینرونو وځي او په څو ځایونو تر لګېدو وروسته چاودنې او اور رامنځته کوي. د اوکراین د استخباراتو ادارې یوه ویډیو خپره کړې چې ډرونونه پکې د پارک شو توپولوف بم غورځوونکو الوتکو سره لګېږي او څو ویډیوګانې ښیي چې لوګي د څو اډو څخه پورته کیږي. د روسیې اوږد واټن ستراتیژیک بم غورځوونکو چې د اوکراین په وړاندې د هیواد په جګړه کې کلیدي رول لوبولی، د اوږد واټن کروز توغندي ویشتل چې د اوکراین د هوایي دفاع له حد څخه ډېر لوړ و. د روسیې د څو سیمو والیانو د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو لیدل تایید کړي، که څه هم دوی په دې اړه تبصره نه ده کړې چې آیا کومه الوتکه لګېدلې که څنګه. د راپورونو له مخې په شمال کې د مرمانسک او په مرکزي سیمه کې د ریازان په هوایي اډو او همدارنګه د سایبریا د ارکوتسک په سیمه کې یوه اډه په نښه شوې چې د اوکراین له پولیس څخه 5200 کیلومتره لرې ده. د ارکوتسک والي ایګور کوبزوفا ویلي دا لومړی ځل و چې په سیمه کې د اوکراین ډرون لیدل شوی. د اوکراین استخباراتي خدماتو هغه عکسونه هم خپاره کړي چې د یو ګودام دننه په لرګینو صندوقونو کې ډرونونه ښکاروي. د اوکراین د استخباراتو یو چارواکي چې د نوم د نښولو په شرط یې خبرې کولې وویل ډرونونه د دوی ادارې روسیې ته وړي دي. د لرګینو صندوقونو دړې له لرې لارې په اتومات ډول خلاصې شوي او بیا ډرونونه د برید په هدف ترې الوتلي دي. د ادارې ویلي د ډرون د عملیات چې د غنی جال نومېده د توپولوف 22 او توپولوف 25 نوي جنگي جټ الوتکې او همدارنګه د ابرایوف 50A د لومړني خبرتیا الوتکې ویجاړې کړي. اخو بیا روسیې وړ مشپه په یو روزنیز مرکز په برید سره د اوکراین دوه سرتیري وژلې دي. د اوکراین د پیاده قوا قومندان میخایلو ډراپتی چې له پیژندل شو جنگي قومندانانو دی د دې برید په غبرګون استعفا ورکړي. معلومه نه ده چې ولسمشر زیلنسکي به د هغه استعفا ومني کنه. اوکراین له روسیې سره د استانبول تر خبرو یو ورځ د مخه ډرون عملیات کړي. تمه ده د دوشنبه پر ورځ د روسیې او اوکراین استازي د ترکیې په استانبول ښار کې د دویم دور خبرو لپاره سره کښېني. لا معلومه نه ده چې روسیا آیا تر دغو وروستیو بریدونو وروسته حاضریږي چې له اوکراین سره خبرو ته کښېني که څنګه. د تېرې میاشتې خبرو لږ محسوس پرمختګ وکړ، خو دواړو خواوو موافقه وکړه چې سلګونه جنګي بندیان تبادله کړي. د روسیې بریدونه په دې وروستیو کې هم ګړندې شوي او اوکراینی چارواکو خبرداری ورکړی چې موسکو ممکن د نوي برید لپاره چمتووالی ونیسي. زیلینسکي تېره اونۍ وویل روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې سومي ته نږدې شاوخوا 50,000 سرتیري ځای پر ځای کړي. اوکراینی چارواکو د سیمې د لسګونو ښارونو د تخلي امر هم کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سم ورزو د کډوالو په اړه یو راپور ته. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیري ښیي چې په تیر یو اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله له دوو چندو زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي. IOM تېره ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړې چې د مې میاشتې له 13 تر 24 پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1,400 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي. له دې سره افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغانان او په ګاونډیو هېواد دونو کې میشت افغان کډوال د ګڼو ننګونو خبره کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هممهاله د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وروستۍ شمېرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمېر د هغو کسانو په پرتله له دوه چنده زیات و چې له دغه هېواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 2015 کال د مې له 13 تر 24 پورې د خلکو د تګ راتګ په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سوی زیاته کړې چې د مې په یاد اونۍ کې ټول ټال 104,383 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 16,232 کسان له ایران نه او 43,241 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. په راپور کې زیاته سوي چې د راستنېدونکو 83% له ایران نه په زور ایستل یا رد مړ سوي، 14% یې په خپله خوښه راستانه سوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایرانه وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دوګانو کې لرنه کې لرنه کې چې دا کوم شی موږ ته ملاو نه سو، نو اوس په حال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته هم موبایل.
مو ایران هستیم برای فعلا دیپور دم نشدیم. مو وضعیت ایران وخیم است.
موږ له ایران کې یو، تر اوسه نه یو ایستل شوي، خو په ایران کې وضعیت ډېر وخیم دی. کورنۍ ډېرې ځوروي او کډې له کورونو ایسته اچوي. نیول ډېر دي، خلک ډېر ځورول کېږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و خو بېرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 84,024 کسان له افغانستانه وتلي چې 46% یې پاکستان او 14% یې ایران ته تللي دي. دوی د دې لاملونه تر ډېره د روغتیایي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هېوادونو کې د ژوند کولو اراده بللې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان ډی ټی ایم پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هېواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر 4 ورځې وړاندې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې د روان کال د اپریل او مې په تیرو دوو میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه سوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستانه دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ویلی په اسلام کې انسان د خبره غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیز پیغامو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کېږي او دغه شان یو شمېر رسنیو خپور کړی، د دې سربېره ویل شوي چې د نجونو پوهنتونونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه دي. د دغه غږیز پیغام کې چې د نجونو پر زده کړو لباس او ټولنیزو ازادیو هم پکې خبرې شوي، کره وخت نه دی معلوم. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په اکسپانه هم د تازه خبري خبري شوی خو په دې موضوعاتو څرګندونې پکې نشته. د خزو د اخونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې طالبان اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره تحریفوي او هڅه کوي چې افغانان د اسلامي شریعت په نوم وډاروي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم وایي د الله او انسان ترمنځ لمینې جوړه اړیکه د بندګۍ پر بنسټ ده او غلامي په اسلامي شریعت کې منع شوې ده.
د خودو د حقونو یو شمېر فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او سرپرست وزیر خالد حنفي ته منسوب تازه غږیز پیغام په خبرګون کې چې ویلي دي په اسلام کې انسان غلام ګڼل کیږي، دا کوي چې طالبان اسلامي شریعت د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي. دوی دا ادعا کوي چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ملت د اسلامي شریعت په نوم وډاروي او په پټو سترګو دغه ډلې هر ډول ناروا کړنې ومني. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د مشارکت د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوي شیان د خپلو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني. دوی هڅه کوي چې د دین په نوم خلک په فکري ډول غلامان کړي تر څو دوی هر ډول ناروا کړنې په پټو سترګو ومني.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر خالد حنفي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په اسلام کې انسان غلام ګڼل کیږي او په شریعت کې شخصي ازادي ځای نه لري. نوموړي ته په یو شمېر منسوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبري شوي او یو شمېر رسنیو هم خبري کړي ویلي چې د دیني عالمانو سره په یو ناسته کې کړي د دې څرګندونو سربېره د نجونو پر زده کړو جامو او ټولنیزو ازادیو هم باس کړي او د نجونو لپاره د عصري زده کړو مرکزونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه بللي. په پیغام کې دا ادعا شوې چې دا ادارې ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته دا باور ورکوي چې دوی کولی شي د خپل ورور پلار یا شرعي قانون پرته په خپلواک توګه خپل راتلونکی جوړ کړي. دې غږیز پیغام کې چې ځای او دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، پتلون دریشي نیکټایي او ګیره خریل هم د اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی او علما غوښتل شوي چې د فکري جګړې په وړاندې په کلکه ودرېږي. ازادي راډیو خالد حنفي ته د دې منسوب پیغام کراوالې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هم نن په خپل اکسپانه خالد حنفي غږیز پیغامونه اخبار کړي چې نوموړي پکې ویلي اوس مهال د سنگر جګړه پای ته رسیدلې او د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره باید عالمان هڅه وکړي. دغه وزارت هم دا نه دی ویلي چې دغه ناسته کله او چیرې شوی، خو ویلي دي چې نوموړي دا خبرې د عالمانو او قلموالو ترمنځ د همغږۍ په یوه ناسته کې کړي. په همدې حال کې اوس مېر دنیا عالمان وایي د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. یو دیني عالم چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انسان لپاره د الله بندگی ذلت نه بلکې د عزت نښه ده.
د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندگی د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. انسان غلام پیدا شوی نه دی، بلکې آزاد پیدا شوی دی، ځکه الله تعالی هغه ته اختیار ورکړی دی چې ایمان راوړي یا کفر وکړي، نیکی وکړي یا بدی وکړي، او دا اختیار د غلام نه بلکې د یو آزاد انسان ځانګړنه ده.
د یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې فردي ازادي په جدي ډول ځپل شوې، په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له دندو هم راګرځول شوي، له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای، حجاب هم پرې اجباري شوی او په ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د تېر 2024 کال اگست په میاشت کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې ویری د خوځو مخ پټول هم ضروری دي. په دې قانون کې ان د خوځو غک هم اورد بلل شوی چې پکې راغلي خزي په لوړ غک سندري ناتونه هم نشي ویلي، اوان په لوړ اواز تلاوت هم نشي کولای. که څومره طالبانو د حکومت د قانون په کور درنه او بهر پراخ خبرګونونه راو پارول، خو طالبانو ویلي چې د ټولنې د اصلاح لپاره د دې قانون پلي کول اړین دي او دوی به په بشپړ ډول عملي کړي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په ظرفیت کې د پرمختګ ادعا کوي، د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د برېښنا له کمښت شکایت لري. دوی وایي په ډېرو سیمو کې برېښنا نشته او دوی خلک له پراخو ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات کې د بادی او لمریزې برېښنا د پروژې د پرانیستې راپور ورکړی. که څه هم د برېښنا د برخې کارپوهان په دې برخه کې د نوو پروژو پرانیستل هیله بښونکي ګڼي، خو دوی وایي د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا د تولید په برخه کې په ځان بسیا شي، باید د هیواد په ټولو ولایتو کې ورته اقدامات وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دا چال کې چې طالبانو حکومت تازه د بادی او مریضي برېښنا د تولید د دوو پروژو د پرانیست اعلان کړی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کمښت له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل د قلاچی سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو. که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي، د شپې له لورې هم نوبتي برېښنا وي. کومه شپه تر لس یا یولسو بجو نه وي او کومه شپه یو یا دوه ساعته وي، نور په بشپړ ډول برېښنا نه وي.
د افغانستان د نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې دوی په سیمو کې برېښنا نشته. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي محیدین وویل که څوم د بغلان په مرکز کې برېښنا شته، خو د دې ولایت د لرو پرتو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
نور اکثره مندکو کې د بغلان برق نشته، که بیا پایې تیتې وي کیبل نشته تیت کړی، نو د برق نه ده رسېدلی. ډېرو ساحو کې پایې تیزې دي لګولې دي، ولې برق نه ده رسېدلی. خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کېږي.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت ارګ پرون شنبه د مې یو دېرشمه په خپله ایکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر په هرات ولایت کې د بادی او لمریزې برېښنا دوه پروژې پرانیستي. د ارګ د معلوماتو له مخې د بادی برېښنا د 3.2 لمریزې برېښنا پروژه به د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په اعلامیه کې د عبدالغني برادر له قوله ویل شوي چې نوموړي د دې پروژې پرانیستل مهمه لاسته راوړنه بللی. ویلي دي چې د هیواد د ملي بودیجه یوه برخه هر کال د وارداتي برېښنا په اخیستلو مصرفېږي. د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت هم تازه پرون په خپله ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په تېرو دوو میاشتو کې د ننګرهار په شیخ مصری، د بلخ په دیدادي او په لغمان ولایت کې د لمریزې برېښنا د تولید څلورمه پروژه ده چې پرانیستل کېږي. په بیان کې راغلي چې په هلمند، کندهار، اروزګان او زابر ولایتونو کې د برېښنا شبکې د پراخولو په لویو پروژو هم کارونه پیل شوي. په همدې حال کې د برېښنا د برخې یو شمېر متخصصین د برېښنا د تولید په برخه کې د نویو پروژو پرانیستل هیله بخونکي ګڼي. د کندوز د برېښنا رسولو د څانګې عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي، باید په ټولو ولایتونو کې ورته اقدامات وشي.
هرات کې د لومړي ځل لپاره بادي برېښنا او لمریز برېښنا پروژې پرانیستل د هیواد لپاره تر ټولو مهم او نیک ګام دی. هیله مند یم چې همداسې نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. که دا ډول نور پروژې په نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي، له یوې خوا وارداتي برېښنا کې کمښت راځي، له بلې خوا د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په 1402 لمریز کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په دې هیواد کې د انرژي په برخه کې په ځان بسیا کېدو په وړاندې اصلي خنډونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمپتیش ادارې یا سیګار هم د 1402 لمریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال 260 میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي.
اوس به هم ورشو خوست ته. په خوست کې د بیوزلو کسانو د مرستې په هدف باندې یو څلور ورځینی پروګرام پیل شوی دی او د دغه پروګرام له لارې به بیوزلو په تیره ناروغانو سره مرستې کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د یو تن ځایي ملي پانګوال په مالي ملاتړ د لوی اختر د رارسېدو په ویاړ سلګونه بېوزله او غریبو ناروغانو لپاره وړیا څلور ورځنی روغتیایي پروګرام پیل کړ. د برنامه تابعه کوونکو ویل د وړیا درملنې دا نهم پړاو پروګرامې د خلکو اقتصادي اړتیاو او د هغوی بېوزلۍ ته په کتو پیل کړی دی. د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اکبر زازی مشال رادیو ته ویل،
د دې کمپ لپاره ناروغان د خوست د ټولو لرې او نږدې سیمو څخه په مساویانه ډول انتخاب شوي دي. د ای بی ال شفا روغتون په دې کمپ کې شاملو ناروغانو لپاره د ډاکټرانو کتنه، ټول لابراتواري معاینات، د ښو معیاري او د کمپنیو د دوا درملو تابعه شوې ده. زموږ دا نهم پړاو وړیا کمپ دی چې په خوا څلور په ولسوالیو کې ترسره شوي او د همدې کمپ په ګډون پنځم دلته په ایوبي الشفا روغتون کې ترسره کیږي.
په ورته وخت کې د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي حالت کمزوری دی او په خپلو امکاناتو د خپلو ناروغانو درملنه نه شي کولی. دوی د ټولنې له شتمنو کسانو او خیریه بنسټونو غواړي چې د وړیا درملنې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي. یو تن ناروغ حاجی محمد زمان ویل
دا پسلو که 100% دے خال کو تا مهم سل پسلو که 100% دے کہ پسلو کہ بیا غریب ہوندی پسلو کہ دیس نہ پرا آ گزارا کہ خپل مرے پر بجے پر کولے کی یا دوائر روپے خودی دوائر خبر جاواز دا زوم تے کیا یعنی سو خپل والا کہ دوائی 300 روپے کرا دی انی من دے تا بو پرتر کو خدا دے خیر سلو کہ روغلو
ناروغان او ناروغ لرون که دوی لپاره د وړیا درملنې پروګرامونه ګټور بولي او وایي د دوی د ناروغۍ د اوږدېدو یو لامل د اقتصادي ستونزو له کبله ډاکترانو او روغتونونو ته نه ورتګ دی. دوی له شتمنو کسانو د دا ډول نورو برنامو د پلي کېدو غوښتنه هم لري. یو بل تن ناروغ حاجي نظام الدین وایي
کسان دی چې نن مو خریاره کار کړی دی مریضي سب لري هغه پیراسته کارڈ ابھی پرتار اسپتال پور کی سالور پر رکھے گی بلا کہ یہ ذرا کر لگے گی سل دو ہزار روپئے میں کارس کری تھی تھوڑا شیشو سامان یوغن نیره ده چه مسکنان سا غریبان سا همکاری وکی.
بلخوا ده روغتیا ده خصوصی سکتور دکتران وایی چه ده پخوا پا پرتلا و اسمحال پا خوز که روغتیایی خدمتون خشوی او دلا پر مختق لپاره حدسی کوی. ده روغتیا پال اتحادی مشتر دکتر عبدالحکیم زدران ویل
یه وقت زمایه دی که چیوی کنولی ده پاره بمک گوانده هیوادی تا هیوادو تا تلو چیوی کنولا بم تیرولا اوس د سیټی سکین ایم آر آی انجیوګرافي انجیوپلاستی چې د دنیا پرمختللي معاینات دي پرمختللي وسایل دي په خصوص کې موجود دي او لا هم په دې لګیا یو چې نورې پرمختللي کړو.
یاد دیوی د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو له مخې د نړیوالو مرستو د کمښت له امله د روان زیږیدیز کال د مارچ تر میاشتې 118 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او د هغوی په وینا که چیرې یاد نړیوالې مرستې بیرته به حال نشي له 200 ډیر نورو روغتیایي مرکزونو فعالیت هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخېږي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې په ټوله کې د وګړو د پام وړ برخه اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې په هرو څلورو مشرانو کې یو تن تنباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې دا خبر په خپله ایکس پاڼه کې د مې د 1 ورځې په مناسبت خپور کړی و. د مې 1 په نړۍ کې د تنباکو د نه کارولو نړیواله ورځ وه. د سګرټو او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان د ناروغۍ سبب کېږي. که څوک تنباکو استعمالوي او سرطان نه شي د نورو څه ناروغیو سبب کېږي. احمد شیبر په دې اړه په دې مرکه کې له ډاکټر محب الله زغم څخه معلومات غوښتي دي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالېږي که نه. معمولا یا به د سګرټو یا چلم له لارې څکول کېږي او یا د نسوارو په ترکیب کې په خوله کې اچول کېږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې د ژبې د وریو د هنجرې او دغسې د مرایو معدې د سرطانونو نیولې د سږو سرطانونو پورې د پوستکي تر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ورهاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي او د ډېرو نورو ناروغیو دپاره لاره هواروي.
یعنی څرنګه لاره هواروي؟
دا تبابت کې یو شی دی چې ریسک فاکتور وایي یا خطر زیږونکي عملونه. داسې عملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته د وینې لوړ فشار ته چاغښت ته یا مثلا دیابت د شکر ناروغی ته د بدن د رګونو تنګیدا ته پیس مغزي سکتې ته دغو شیانو ته بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګرټ او تنباکو ورته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب که چا څو کاله سګرټ څکولی وي او یا یې نسوار کړی وي او بیا یې پرېږدي د مخکینی عادت هغه اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګرټ پرېښودل شي اول خو وروستي زیانونه یې د ورستنې زیانونو مخه نیول کېږي، یعنې تر دې زیات زیان نه رسېږي بدن ته. او بل دغه تیر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بېرته سمېږي او هغه خطرونه یې رفع کېږي. یعنې په هر حال هر کله چې سړی د سګرټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لس کاله سګرټ څکولی دی خو اوس یې پرېښی دی، د سرطان په ناروغي د د اخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلب سړی نه شي ردولی، خو چانس یې ډېر کمېږي نسبت دې ته چې سګرټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګرټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
نو بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګرټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګرټ عام شول او بیا څېړنې ورباندې وشي بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نورو عادي سګرټو غوندې، یعنې هېڅ ډول دغه نه دي. یا هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروږدي دي او ګمان کوي چې دا چې داسې ښه وګم لري او نرم هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر